په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړه چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي قانوني بڼه ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د ښځو د وضعیت په اړه په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه نن پیل شوه. بنت غونډې ته په خپل راپور وړاندې کړ د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی له ګډونه مننه وکړه. دغه سفر د دوړو ګوندوي هوادونو او ملتونو ترمن د خو او رغند اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخی اپ خبره کانیو د غزې په اړه د دوړو هوادونو مشترک موقف وستای او هیلې خو د اسلامي نړۍ نور هوادونو هم د غزې د مظلومیت په اړه خپل غږ پورته کړی. خغلی بلخی د غراز لیکلی چې متقی هغه ته وویل چې د دوړو هوادونو ترمنز لازمه ده چې همکاري پیاوړې او غښتله شي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې 9 تنه مړه شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شنبه ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادۍ راډیو د روسي څانګې د خبریال السو کورماشو واده استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړې وه. قاضی رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهایي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشو واده توقف موده د اګست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشو په پراکري ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقف کې د تورن د چره بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو د ازادي اروپا ازادي راډیو چې نوموړي کار سره کوي او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوای روسیې په جنوبی ښار ازوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو اله د اوکراین د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې برید. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بی یو دا برید د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ته کار ورکوونکي وباله.
د طالبانو لخوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبانو سره خبرې وکړي، دو هغوی باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډېر مهم ده، دا ډېر حیاتي ده د نجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان د یو شمېر سیمو سیلاب ځپلي وایي د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه سرپناه نه لري.
کور مو وبرالی کور شان مټوله وبو وړ سره خیمه د سویسرا باندې وروره لکه د سر وور دی.
په کندوز کې بزګران وای د هندوانو پالیزونو سکل خو حاصلات ورکړي خو سم بازارونه لري
سکل هندوانې منګه اصل زیات ده تقریبا 30 جریبا 500 جریبا زمکه منګه هندوانې کړې دي منګه خاص لرو چې موږ سره کومه کې تخمه موږ ترا کې
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واولې چې په سعودي عربستان کې د حج وروستي مراسم ترسره شول
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې هواد کې د خزو وضعیت کان ورکوونکی هوباله خغلی بینټ نن په جنو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه ته خپل راپور وړاندې کړ په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر خزو او جنو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په اړه مفصل معلومات ورکړل شوی دی د بلې خوا د خزو او جنو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي یو شمیر خزینه فعالان دا ډول راپورونو ته خوښي دي خو وایي چې باید په افغانستان کې دوی په ژوند کې عملي بدلون رامنځته کړي
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سې شنبې په ورځ د جون په 13مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ ریچارډ بینیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټاکون ورکوونکی او بل او طالبان یې د ښځو وینجنو د حقوقو پر نقص تورن کړل
Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience.
The Taliban ul khwad da jinsiyati zulm da system ban satis kawal bayad da insan wajdan ta takan warkri da zumuk da tolo dan da da che prekandaga mun porta kru da afghan khazo aw juno ta chang wadrigu amelini hisab wa kawal ta arku aw da tolo la para karamat barabari aw adalat ta'min kru
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت لکاره د خزو منع کول روغتیایي عدلي او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې کړې بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړي او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دیناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکیچ د راپور کې دوه ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانۍ لپاره حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري
دا راپور ښیي چې په اوسنۍ شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډیر شوي دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نټړ وکړي
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه یو شمېر نجونی او د خزو د حقونو ځینې فعالانی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولی خوایي چې د دوی د حقوقو تضمینی دول لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیه چې اوس لزده کړو محروم ده ازادي رادیو ته وویل
بشری حقوقونه غوندونه ده تمل روچې د موږ حقوق لپاره باید تل تاسو شي ان تعلیم او د استقرار حقوقونه لپاره باید تل تاسو شي تر څو کې داخلي چې موږ د استقرار او د تعلیم لپاره خپل وجود کې لرونه هیله نشو
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د خزو د حقوقو فعال فاطمه محمدي ازادي رادیو ته وویل
زما خوشنانه دی او خزه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي دا دی چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړه
طالبانو لا د ریچارډ بینی د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی خودلای خود دوی د حکومت چارواکو بیا مخ کې جیرای هغه راپورونه رات او یای د افغانستان له واقعیتونو لري بللی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د خزو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي و طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته لښبګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای دی د غراسي په ډیرای دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزي لکارکولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر ورزشي لوبغالو ته د دوی پرورتک او نور ګڼ محدودیتونه لګولې دي
و مرودل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې په هیواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکي هوباله په دې اړه مخکې د خزینه فعال یو خبریالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دا ډول راپورونه د دې په آن په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون رامنځته کولای شي؟
دا یو مثبت ګام ده چې د داسې راپورونه کې خبر شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو هر څه سم دي خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو لخوا د شوې ده موږ پوهیږو چې وضعیت هر ورځ خرابیږي او دا چې نن دا گزارش خبریږي زه امید لرم چې دا یو مثبت تغییر ولري په د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې ځکه چې موږ یې ګذادري کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان ښځو باندې پرسو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو هیڅ خبرونه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیزه په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خپل راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې دریمه غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤل ویل دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغه په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغه واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د خزو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دای دا درسته ده؟
طالبان خو ویل دي چې مونږ نه غواړو چې د شزو پاکل کاسو خبري وکي په هغه سره یو نشست کې یا یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقه مندي نه لري چې د ښځو په اړه خبرې وکړي ځکه چې هغه ښځو خپل ګراوګان کې نیولای دا چې هر څو غواړي خپل سیاسي اهداف ورسېدل لپاره ښځو خپل ګراوګان کې نیولای دي. دا په دې معنی ده چې هغه هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د ښځو په اړه خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د ښځو په اړه غوښي او دا څو کومه کونه چې هر څه دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د شته پاکره خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان ولري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې شته حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کاله څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کاله دغه په پوره کېدو دي فکر کوي چې نړیواله ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د دول راپورونه خبروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نه که هغه وقتی حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله. د درې کال کې چې نجونه مکتب ته نشي تلای درې کال ډیر وخت دی نو په دې کال کې یو د دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملی وکړي دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي دو هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو هغه نه لري فائدہ نه لري نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي داسې کال تیر شو موږ وګورو چې څو څو کالونه تیر شوي دا نو دا ډېر مهم دی چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغوی سره خبرې وشي ځکه چې دا کومکونه هر څه چې د افغانستان افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ دا چې طالبانو پیسې اخلي نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریاله خدیجه امینوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د حج مراسمو ته مخه کړو. نږدې دوه میلیونه مسلمانان نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلي په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې، او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولي دي. نور بل احمد تکله وورو.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبه پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلي ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي، د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله وو. اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطینی ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا في من اهم الدعاوى طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زمات الكل مهمه الدعاء ده فلسطين برونو لپاره مش دعا ورتكم جعل تعالى دوی پر خپل دشمنانو بریالي کړ.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 30 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیر سپینګری او سپینسری خځه د ډېرې ګرمۍ لکبله بې سده شول، او د علاج لپاره د روغتیاي ټیمونو مرسته ته اړتیا پیښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې اوه وګړي د تودوخه لکبله مړه شوي، چې له دې سره په حاج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 400 ته لوړ شو. اردن د خپل اوه نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخه لکبله مړ شوی او څلرشت نور روختون تر سوال شوی دی. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخې د دې هواد درې وګړي هم د تودوخه لکبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اور پیښه په تیرو ډیر شو کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل او ځکه نو دوی د تاړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي، خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخه څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لک ډیرو مسلمانانو ګډون کړی وو چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لک کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لک او شلو زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دغه راز د حج په سګنې مراسمو کې د افغانستان شاوخوا دیش زره حاجیانو ګډون کړی دی. نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ ودا چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د اختر د دوه ورځې څه ډول منځلي نور په دې رپورت کې وورو.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ خپل مده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سګنې اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګ و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاری او د طالبانو د حکومت له لوري لګول شوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سګنې اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشه؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هغا اختر به چکری چی خیطه دیوگی وی، هغا اختر به چکری چی بایسی و نلری، او هغا اختر بلا چکری چی تب استعداد، زواک او اسناد و لری، خو کلا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار ورشی او بست هم خالی وی، خو تا تا ووی گی کلا امارت سروی تا منو، کنانو تا نمنو.
د پنجشیر ولایت اوسیدون که شریفه وایی ها غخترونه چی ده طالبانو پا واکمنه که تیر سوی ده خلکو لپاره ده خوخی ورنه دی، چکه پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولو دی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوي چې خلک اختر منځلو ته زړه خنه کړي.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنها بر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بلې ته زیاتیږي، نه یوازې چې پر ښځو بلکې پر ټولو لګول شوي مالیات دي او ځینې نور محدودیتونه چې موږ یې وینو او شاهدان یو. له خلکو سره د طالبانو چلند ګورو چې څرنګه دی، او ګورو چې خلک په دې وروستیو کې څومره ناهیلي دي چې د اختر لمانځلو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزلي او د طالبانو له لوري د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبيني کمه کړې ده.
سادي مشکلات چې خلک واقع ډیر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته بس هغه اهمیت ورکي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټرو ښکته کول چې ګیره به یې جوړې کړې وي، یا وېښتان لږ پکل یا مدرن چورته وي په دې جوړ کړي، دا هم ښکته کول او دوی ته سخت مزاحمت کوي. وخت هم د دې اختر خوند ډیر نه و.
د کابل ښار اوسیدونکو ادا احمدی ازادي راډیو ته وویل لز دا کړو دنجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته دنجونو شوق لمنځه وړای او دوی له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړی دي.
وقتی رخصتی باید کمی شد خیلی بسیار زیاد خوشحال می شدن. کله چې بعد اختر رخصتی که دی طول زده کون که بخوشحاله بی او اختر المنزل و تا به یه چمتواله نیوه او د اختر وروسته به بیرته ښوونځي او تتلی او له خپلو استادانو او ټولګیوالو سره به یې د اختر مبارکي کوله. یوه ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشینی او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډیر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقي غږول او اورېدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن مانځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې موسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښو هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې موسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سږنی اختر په افغانستان کې خلک په څه ډول لمانځي. دا راز مو واوریدل چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه څه چې لازم ده د اختر لپاره سم تدابیر یا تیاری نه ونیولی. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. یو شمېر سیلاب ځپلي شکایت کوي چې آن د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه پورې د سرپناه په برخه کې هم د دوی لازم لاسنیوی نه دی شوی.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزی بغلان کې یوې سیلاب ځپلې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته یې وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زاته مو کور کور مو وبرالې کور شان مټوله وبو وړ سره خیمې د سری سره باندې وروره لکه د سور ور دی سي او خالي حیوانان مرته پات سو نورې چرته پات نه سور کور د هر شته ضرورت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نوابات په کلي کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو، خلکو کورونه دغه شوي اوبونه ډک شوي وو، دولتي چارواکي راغلي وو سرویګانې کړي، خو لا تر اوسه پورې چاره چې نه وکړه شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانه لیکلي چې په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایي کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلی په دغه پریکړې د نیوکه ترڅنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډیر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي، خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروسکو کلي کې 300 ویجاړ کورونه لرو، نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویان ملا جانان سائق وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. سیمه ییز چارواکي هم د هندوانو په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي.
د کندوز یو شمېر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علی آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریبه ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله فعلاً حاصلات من خوب است. خوب از
الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات ښه دي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چین وو او تمه لرو چې دوهم چین به هم ښه وي.
د دې ولایت د اسخلان سیمې یو کروندګر عبدالله که څه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې له ټیټ نرخ شکایت لري.
سکال هندوانې موږ اصل زیات ده، تقریبا 300-400 جریبه ځمکه موږ هندوانې کړي دي. نو پروس کال هندوانې وي خو کمې سکال ډېرې کړي دي. موږ خواست لرو چې موږ سره کومک کې ښه تخمه موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو، موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندوز ښار د الچین سیمې یو کروندګر محمد حسن هم چې لګیا و له خپلې کروندې هندوانې راټولولې، د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندوانې بازار ته وړاندې کوو. د پالیز سر ته هم خلک راځي، له کروندګرو هندوانې اخلي او له دې ځایه نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندوانې وړي.
څلوېښت کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې ساش کال د تازه میوو بازار ښه دی.
500 روپۍ هندوانه ده اوس ورځ په ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه مونږه کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب دغه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاحالدین واحدي وایي ساش کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,861 هکتار آبی او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې، خو ساش کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خو دا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساش کال څومره دی په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدي دغو هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه و تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نور ولایتونو ته هندواڼې وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالدارۍ خونې او د تازه میوو د ټولنې له لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډیو هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنۍ عواید هم په همدې برخه تکیه دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې، یو ځل بیا په موقع د خبرونو لنډیز ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بینت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې په ژنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بینت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د ده په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدی شي قانوني نور کړی ده. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د وزارت وای عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې خاغلی کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی لګډونه مننه وکړه او دغه سفر د دوړو غونډیو هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکو او رغنده د خو او رغنده اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخي په خبره ښاغلي متقي وویل په تېرو څه کم دریو کلونو کې اسلامي امارت د ایران اسلامي جمهوریت سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او په کار ده چې دا همکاري او همغږي نور هم پیاوړي او غښتلي شي تر څو دواړه هیوادونه وکولی شي په ټولو ډګرونو کې د ښو پرمختګونو شاهدان واوسي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې نه تنه مړ شوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شمې ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلې و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر ویلي د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلې. هغه ویلي چې د ژغورونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکونکو په ګډون له یو سل څلوېښتو زیان کسان ژغورلي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادۍ راډیو د روسیې څانګې د خبریالې السو کورماشي و د استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقیف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړې وه. قاضي رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهوي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشي و د توقیف موده د اګست میاشتې تر پنځمې پورې وغځوله. کورماشي په پراکې د ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیې او امریکا دوه ګونې تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر له 13مې راهیسې په توقیف کې د تورن ده چې د بهرنۍ اچنګ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشي ازادي راډیو او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوې د روسیې په جنوبي ښار آزوف کې د تیلو په یو زیرمې کې د اور لګېدو ویله د اوکراین د ډرون یا بي پیلوټ الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراین څانګې ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې دا برید د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ چې په نتیجه کې د روستوف سیمې د تیلو په یو زیرمې کې د اور د لګېدو باعث شو. په دې زیرمې کې د تیلو څو زیرمې شته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه د نن په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هيله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکېږي. ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای، منګ باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مارل شي کومې بعدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي ډېر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمند اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا زه لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړی درجه فارغ یم، کار نشته، وظیفې نشته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچاکي لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم دل لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سه پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبور شي کچاکي لار ته مخه وکړي. هغه داسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیان خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه پیدا وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي، تعلیمونه کړې دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت به وښیو، نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او همدا فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار یو کورس خلاص کړي انګلیسي ژبې چې مالکانو نجونو ته تدریس ورکو. چاور باندې اوس وخت بند شو، چیرته چې پیسې نه یو، چیرته سړی مصروف نه وي، نو خپل ارته یو سړی څنګه فرق کوي؟ نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي که د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړل ډیر بیروزګار دي، کار نه لري، هر اوس په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لتروس ډیر د دندې پر پیدا کېدون نه توانند دي. دوی ترشا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږه هلمندي دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي، نو ګټې سو دي. یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او یو حد اقل یو چانس به ورکړ شي چې دوی خپل غزان وازمو او خپل ځان پکې وګوري.
دم غړی څه رقم کسان غوځي کې کار کوي چې هلته باید یو خبريال وي؟
په دې حکومت کې دغه ستونزه موجوده و البته چې ډیر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بدندې وو. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبريال وي هغه ځای د مسلکي کس وي هلته نه وي مسلکي خبريالان او خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهیږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده ووځي ځکه دی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي که چېرته دی خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هرڅه چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماستري کوي دکتورا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبر مطلب پر راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې شم مګر اوسنی دولتونه او داغوی قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرری چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي. نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرری ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې د زرماتیک نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لوی سطح یعنی په دولتي سطح باندې کچیرته دا اوسیږي نو دا به چې یو د ستونزې حل وي مګر متاسفانه چې نه دی ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale اشمی صاحب قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي د سیو چلند کوي
کدي خبره تراشو نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه خراب ده ځکه په دې باندې کچیر ته منګه د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوي کې چې منګه ځواني انرژي ته ضرورت لرو چې ځواني انرژي منګه په کازه کې په کار باندې ویسو مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واکې نه دي یعنی هغه چې باید منګه پر دواړو سترګو ګورو او موږ تخکاری نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دی متاسفانه ځکه چې موږ دلته ډیر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري شخصا زی پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دی.
نو کچیر ته هغه خپل وای نو پدی باندې خو هر سړی پویږي. کدا سو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکي هغه وای چې بالکل دا یو ځوان انرژي د موږ باید ورنه استفاده واخلو.
ام دا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګوري څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لري کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پویږي.
دا فعلاً چې زما هغه کوم شناخت دی پخپله د کاردان محصل وم خپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې اغل کابل نه لری وی کورنۍ په کابل کې وی په فلانی ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي جواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکې داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامه په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقرره ګورو نو دغه مقرره هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاری چې آیا دا څومره پر ځای دي آیا دا د همدغه پوسټونو ور دي او که نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي باوجود د دې چې په افغانستان کې ډیر زیات لیاقتونه شته دي باوجود چې هغه خپل زندگی ورته دی او مسلک د لاس راوړلو لپاره خپل زندگی ور باندې مصرف کړي مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپل مطلب مکه به مالکنی کول ځینې تحقیقي مسائل به می هم کول دا اوس ما په خپل د پیسو غټلو ته مخه کړی دا یعنی هغه هیله چې ما په زړه کې و چې ما غوښتل زه یو ساينټیسټ شم زه یو ساينس پوه شم هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولی چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای موږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلای وای دا شین باید موږ کړی وای چې موږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې ما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره دا وای چې مطلب د زړه د نن په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ځای کوي بل اخره د خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي او لکه څنګه چې تاسو ویل د یو کار د تاولاندیس کیږي چې هغه مناسب نه وي دی خپل مجبور چې پریږدي دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. شمس صاحب
په ساده توګه دا سوایو چې کدای حال وي نه نه پوهیږم چې د دې وطن به راتلونکي سره کمی یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکراریږي یو تیر وطن چې موږ نه کیږي منګا د هغه نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په منګا باندې یو شان تکراریږي لکه څنګه چې دا څلويخ کاله د منګا هیواد یو سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو نو همدغه سي که حالات وي همدغه زو به یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو لدینا بل هیله لور نه شي کېدای چې منګا یو کوچ یاره ولا د دې چې اوس رقم روان دي د ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوي وي چې مطلب افغانستان په ډېر لوړ اساس حکی مونږ وګورو مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته زما فکر ته زما مفکورې ته او زما لیاقت ته نو همداسي ډېر ورته نه کیږي نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو. دا کومې وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په ایکسپایر کېدو باندې روان دي یعنی دنیا نور د اے آی ته نه نوته ده مګر مونږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراتی یو چې مطلب 1990 کې مونږ نو هغه نه چې د مخکې نه
شمې صاحب کته هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي مثلا دوی ترکاری خرڅوي مثلا دوی یو بل د کار کوي چې هغه یو بل کاست زده نه کړی هغه هم کولای شي مګر د مسلکي کاست په دفتر کې ضرورت ده خو په دې باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره د څه کسان د څومره لیدلی
وینو موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وي دوی به مطلب باړون کیول دوی به یو خېلې کني کوله هغه خلک چې د اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرون کی مار سره دوی کار کی هغه چې د مات دی مطلب هغه یوازې اوس لګیا دی ژوند وکي یا د زین ځوانانو حتی هلی دادی کچیرته مطلب دوی ژوند ولرل خپل هلی په کمبل چا کی را ژوندې کړي خطر خه کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی او دا سی ډیر په ډیر شمیره باندې خلک شته
بالی نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي کله چې د نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستای فارغ شوی مګر کار ورته نسته قدر نه کیږي په ارزښت او سنای د طالبانو نظام نه پویږي د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي آیا په مغ شوق او ذوق چې بخوای زده کړې کولې خپل لوړ زده کړې ته دوام ورکوي کې پرېږدي
په هیڅ صورت نه ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده درس ووایه نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه مطلب فلانه علمي کار وکړه نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه نو ته دته ته ځواب لرې ته به دلته جم پاتې کېږي که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تام اندغه خواري کړی دي چې ماته توصيه راکوي مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کال ورسته یا 15 کال ورسته تا غونې زه مات زړای شم یا می زړه مات شي نو زه غواړم د اوس نه په یو کار باندې شروع وکم واضح خبره ده چې نه مني او د تاثیرات منفي
bale ashbi sahab da wasanay nizam pdi pigina che lazwan energy na bayt kar wakhstalsi da kum siyasi loba da da tekhniki mushkil da دا یو پردینه پرېګړې چې افغانستان ودان سي د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي
وای چې کله د وخت چې خپل نه یې کنه وخت چې پردی نو بیا به هغه موږ په خپل پکتیاوال یو هغه کې لرو یو خبره لرو وای چې نه دی وسړی مکرت خوړه مغوړی نو چې کله ستا واک نه یې نو ته هر هغه کار نشې کولای څه چې باید وشي لنډه خبره زما هم داده
bale padaras ya waziyat ke tasud ya zwan pa sifat chum ragwara ya che jan la depression na usati jan khabgan na usati katam yom maslaki zwan ya ste akhpal maslaki kar na sikawali jan ta mutsakri di che hadi aqal tar so waziyat samigi tasu rokhtiya sama usigi tasu mrawi na sai tasu pa depression la ziyat akhtana sai
da sadai che matlab da gazini karuna che insan bande da zwan pa jeri کیږي هغه خواهی نه خواهی ځینې کارونه چې انسان وغواړي کوونه غواړي هغه په د باندې تاثیر کوي دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو دا چې هر رقم د ماحول وي نو دا په د باندې پسنه څه درجه کې پسنه څه مرتبه کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندې ووسیږو دغه ډیپریشن او دغه ژور خفګانونو او انزایټي او د شانو نه چې دا نسو کولای په پوره معنا یو خواغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې دا وکي یا وکي مطلب کله چې واقعي ژوند درانه نه نو واقعي ژوند کې به دا خبره اغاز نه وي ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه ده چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نزان وساده خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړی دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف وو سیږي سره څه فکر بدلی نو څه بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې باغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب لدی زیات نور خفن شو ساس په خبره
ک لاند راتوي مثلا څه مودې ځان لپاره برابر کړی دي کوم کار د څه زمينه چې ادي اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشاله اوساتي
څه خپل یو ورکه تجارت ما پر خاچ ولدا نو زغ خپل د هغه مشرتوب پر مخ بیام بس همدی کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو نو بس همدغه الکسان سره مطلب مشغول کړی یو او دا شکر دی منګه کله کله دا فکر مطلب ما ته دریږي چې دا خدای چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه بچ کوي یعنی سړی بالکل لیونه کیږي کله چې هغه یو څه وغواړي دا هغه لپاره په کلونو خواري کړی وي مګر هغه ترلاسه نه کی نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شتري نو همدا زمونږه مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریان یې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریان شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي، نو دی کچېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو خوبه یې زه فکر کوم هم دغه سي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نو ډیره زیاته مننه.
ګران دوستانو، دا و دې دیونه د تان دې څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
کدا نه
نازک نازک لاسونه بیا لاسونه بیا ستا جدائی می دل غاڑی زجر جملا تر سیار استا حل استا پوسی ملکی جملا تر سیار استا ستا جدائی